په هند کې نن د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې د دغې وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د هند د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1,305 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بې ساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوي ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 6 میلیونه واکسین کړي دي. دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو 1 دوز واکسین لګولی دی. په اندونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر 70 زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن وویل بارانونه په ختیځ تیمور او د اندونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې ښویېدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیلي کلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویېدې، ژغورندلې وتوانېدې چې 8 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلاونو لږ تر لږه 18 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 240 نور کسان لا موندل شوي نه دي. دغه راست په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان د سیلاونو له کبله مړه شوي دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزي ښي اړخی ګوندې ښایي پرونۍ پارلماني ټاکنې ګټلې وي، د حکومت د تشکیل نظریې ته په اشارې له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون ته یو ویډیوي پیغام کې وویل تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. زموږ قوت زموږ په یووالي کې دی. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې هم شوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې هم اوج ته رسیدلې دي. د نظر پوښتنو له مخې د بوریسوف ګوند ښایي د ټاکنو 25% رایې ګټلې وي چې په 2018 میلادي کال کې د شوو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 3.5% رایې ګټلې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ او دغه راز واورئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته ټولنیزې رسنۍ کاروئ، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، دلته هم موږ موندلی شئ. د فیسبوک پاڼه مو میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. در سره یې خوښه کړئ. هلته هم د دغو خبرونو او دغه راز نورو په زړه پورې راپورونو او ویډیوګانو په اړه باندې اوریدلی شئ او دغه راز متنونه کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب آدرس مو د youtube.com/azadiradio. اوس هم ورزو لجمن سره سم 19 پروګرام ته مخکخه خځه. دغه پروګرام زموږ همکاره ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي، خو باید یادونه وکم چې پروګرام لمخکې نه ثبت شوی دی. تاسو یې واورئ او زنګ مو ورته وایئ.
درنو اوریدونکو ستړي مسي، ازادي راډیو ته شرغ لاست. زه ملالی بشیریم، د تخنیکی چارو مسؤل می رحمت صفای دی. د ازادي راډیو اونی زخ پرونه مخکشه شدي اوري. د نن ورځې لومړی میلمنه لطیفه مجیدی ده. لطیفه مجیدی د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کلیوالو ښځو لپاره په کور دننه او بهر د عایداتو موندلو لپاره وړې پروژې عملي کوي. لطیفه مجیدی له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. خپرونې ته ښه راغلاست. لطیفه جانې، که تاسو لومړی د خپلې دغه وظیفې په اړه چې تاسو اجرا کوئ، د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه په دغه اړه که یو څه معلومات راکړئ. پروژې چې تاسو عملي کوئ پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم ډېر زیات مننه. خوري زمانوم لطیفه مجیدی ده او زه د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملي پروګرام اجرایوي رئیس یم. او دغه پوسټ باندې تقریبا اوس لس میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو شکل راغلی یم، یعنی او زمونږ پروګرام اوس د وزارت انکشاف دیهات نه چین شوی راغلی وزارت عمر زنانو ته، یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترس کې دا برنامه چین شو او لیدرشپ یې اوس د وزارت ایریا او انکشاف دیهات نه تغییرات راغی پکښې، او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت عمر زنانو ته. د کلي اقتصادي د پرورتي عملي پروګرام د اوس لپاره د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې په شپږاویا ولسوالیو کې کار کوي، او د دې پروګرام موخه د هیواد په کچه د پروګرام تپوښښ لاندې ولسوالیو کې د ډېر بېوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي، او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي، او هغه ښځې دي چې زموږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او ناداره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسې پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي، دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
دا په درې دېرش ولایتونو کې دي، یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ 80% د هغه هاوس هولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دیهات یو مهمه لاسته راوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د میثاق شهروندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانې چې دي مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې 80% عموما ښځې دي.
لطیفه جانې، مننه. تاسې یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي ښځې دي، چې تاسو په خبر 80% دي. ستاسو په فکر کومه برخه یې د یادولو وړ ده چې ښځې ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلا دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلي بندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ قریاجاتو خاطر کچې لاندې خپل همکاران لرو، په لوسالی کې لرو، په ولایت کې لرو، او په زمونه کې لرو. په و زمونه کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه حضور لرو، بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر 15 کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلي کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دیهات، هغه وخت چې موږ سروې کوله نو دوی موږ سره ډېر همکارانو، مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو، او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپنه پرې کیږي د هغه پر اساس مونږ 80% تر 80% د یو سی ډي سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي نو برنامې په خلکو تطبیق کیږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو، او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه نیسي جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي، بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي، یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پس انداز کوي خپل صندوق پس انداز باندې. چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا موږ نور هم کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو، او ځینې کپاسټي بلډینګ پروګرامونه دي چې موږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو زموږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا موږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا موږ دا ګروپونه په هغه باندې واړو، زموږ همکاران دي او نور فلمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د اویا سلنه دی، د هغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر پنځلس کسان ورباندې شته، بیا موږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې نکس ته یعنی پاره کې بیا نفوس دونه ډېربار نه دی او دا کسان سلیکټ کې فالته راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیزه باندې دوی اپلای کوي چې ویسلی ګروپونه ترینې جوړېږي. ویسلی ویلیج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې درې کسان چې دا ټول خیز دي راجمع کېږي او بیا موږ ورسره کپاسټي بلډنګ په بزنس سټرکچر او په د تولیداتو چې دوی کوي په هغه باندې تسکیل ټرینینګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامې هغه کانسپټ چې دوی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ورباندې تېر شو، خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې راجمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یا یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ، په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرسټ لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زموږ دي، دوی سره کار کوي او په دغه ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورکوو چې په یو شخص باندې پر هک باندې تقریبا $80 په درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنیفیکانت اماونت ته ورسیږي، یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس پچی کوي. او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا هغه چې مصرف کوي پرامټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهو. یعنی دوی ته یو تجارت ښیو، کله چې دا تجارت ښی وښودل شو دوی ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بینفیټ ورته اپلای کړي او څنګه تولیدات کوالټي پورته ویسي، دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسبیشنونه کوي نمایشګاو ته. نمایشګاو موږ د ولایت په سطحه، د مازون په سطحه، مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه. کله چې دوی دا ریکوایرمنټ د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ عام د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنی دا کارونه ټول
دغه پروژه تر خوښ لاندې ترسره کیږي. از موږ ملمنه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شې پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی لمر سره خپل نظر شریک کړي یا پښتنه ولري. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
اخوری زه تاریخ پښتونیم د جلوجان څخه واکم ارسل د ارخور ارمور او مبارزه تر چاندې تر څو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځان پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. با وجود دې چې د شوزو خاموش دی اوس هم، ولیکن بیا هم یو با عظمت مبارزه او کامیاب مبارزه کولای شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو میرمن خپل تر مقصد ورسي. ستاسو میرمنې سیمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږله ولسوالۍ کې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کې څومره سست کار پیدا کړی دی؟ او بل دا چې دغه شجې چې تاسو سروې کوئ، تاسو څنګه سروې کوئ، څنګه پیژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ بیا په کوم ارسو کومک ورسره کوئ؟
ډیر مننه قاری صاحب پښتون ستاس د پښتنې څخه لطیفه مجیدی به ستاسو پښتنو ته ځواب ورکړي. خو تر هغه مخکې زه ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم علی بشیر کا سلام او میرے ملنی خود سلام محمد حسن صاحب دین من راستہ سر پڑی کان دیر رضا کا مننه کو وچن خورجان پډیر سره باخی کار کوي د کم پاکستان کې ډیر کندې سچې د ماشان د روړي د ګراکون نو وخت لري په داس کار کې چې دوی مرسته سره کوي او کارو پیدا کوي د دې د فاشم په هلمند کې مې توري د مخ کې یو نو ته یو فابریکا د یو الکوزي فور د فخلاص چې درې سو شوسته کار زمينه د پیدا کړې په هلمند کې هغه د کارلو یو نور بښو کار کې په داسې پروګرامونو برابر چې ډېر بښوي او د خوجان څخه دا ایله ده چې په هلمند کې په کوم ولسوالۍ کې مو تر اوسه کدا بس څه څه کار پیدا کړی دی پر شهر پر شهر کار پیدا کړی او په ولسوالۍ کې تر اوسه دا پروګرام پیل شوی دی کله پیل شوی
مننه ملال جان ما د اول خو سلامونه ورسېږي قاری صاحب پښتون د جوزان ته زمونږ ورو پښتنو کړل چې سونه شوی په تاسو کار پیدا کړی ورځنا دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی چې انکشاف اقتصادي روسي او د خزو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه چې دا تعهد به ان شاء الله ترسره کیږي او دا د بانک جهاني پروژه ده او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ پیاوړی او کامیاب کانسپټ وو په ایشین ریجن کې یعنی دا د اسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د افغانه انکشافي کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټکست باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هېوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنګلاديش په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کې دی او دا برنامه هفته ډېر ښه تطبیق شوی. نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې او کله چې مونږ کلي ته ځو په هغه کلي کې د ښځې خو په کور کې ناستې سواد هم نه لري کوم بل عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورخی هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه د فامیلی نه دا بزنس نه دا سکل ورته شته دا توانایي دوی لري چې څه چې وګڼي څه چې جوړ کړي ځینې صنایع دستي کارونه دي او ځینې مثلا هغه هلته په کلي کور کې دا تولیدات چې دي د زراعتي تولیدات د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپل د سکیل امپلیس او سچې چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کوي او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عایدات ترلاسه کړي. نو په دغه استه کې مونږ ډېر موافق یو الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې او په دغه ترس کې دا 1500 زره خزی چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي دوی ټول اوس عایدات لري. یعنی په هر کور کې چې دا برنامه تللی اوس هغه کور درې څلور پنځه حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکیل باندې په دغه عایداتي کار باندې اخته شوي. یعنی دوی ته خپل عایداتي لاره اوس پیدا شوې. یعنی خپل دوی اوس عایدات لري او ورته کار پیدا شوی او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو ما تاسو ته تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی بي سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف د هاتي او منډیټ دی د هغوی د لارې کلي ته ځو او هغه په ترس کې مونږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو. بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی، اولترا پور دی، ریچ دی او میډیم دی. او موږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو. موږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دوه هغه کتنۍ ګروپونو چې پور او اولترا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري پر کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی داخله انټرنیشنل ریچ دی دا غنه دی ښکته دا خزه ایک حسابات نه لري په ځینې موارد کې او دا مثلا کورنۍ حسابات نه لري خپل حقوق د دې نه په افغانستان کې اصول او معمولا خپل عیادت نه لري خصوصا په کلی کې په دغه کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پوره ډول تر پوسټ څخه باندې راځي او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامه تر پوښښ لاندې راځي او د ځواک په ځواب کې وایم چې اول خو ځواک ته سلامونه او نیکی هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندې نه مونږ بل ورځ ته ویل چې دا برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ خځې ټارګټ کوو خو زموږ هدف اصلي ته نه خلې نه دي د ټول کورنۍ ده د ټول کورنۍ په اړه د دې ایدسي فعالیت باندې بوختي او دا د دې ته په خپل کلی کور کې د کار زمينه پیدا کول دي او بیا چې کله د تولیدات بازار ته ځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته ځي نو په دغه باندې د هغوی سړیا د هغوی خلکان او مور د کورنۍ غړي هم ورسره احتیا او دویم دا کارونه څنګه سره یو ځای مخته وي او مو په هلمند ولایت کې شته یو کوم د هلمند په مرکز کې شته یو او د کولای شي چې دغه برنامه نور معلومات د منتشر جهات له څرګنده د ریاست نه واخلي او کولای شي چې کدي علاقه ولري او قانون ترڅو لوي نو ډیټیل به راغلي ځکه زموږ کارمندان خلک تشته
لطیف جان استاف د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې لمر سرون په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل تاسو ته شو ورځ واړو او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمې ملمنی پر لور باندې چې نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمې ملمنی نوم دی او هوتک په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري اغلی هوتک همدارز د عالی لیسو شوونکی او خبری ویاند هم پاته سوی ده نیلوفر عزیز هوتک که همدا اوس لمش سره په مخکشه شې د پروګرام کې پر لیکده نیلوفر جانې خبرونه ته شراغلاست
سلام او درنښت اغلی بشیر خوشاله اوسی او خوشوند لری
مننه نیلوفر جانې په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استاذ واست د شوتلو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی
بلې دوه دورې په ولایتي شورا کې د خزي د مولسونو استازی و ما او همدارنګه یو دور مې په مولسي جرګه کې ځان کاندید کړی دا چې کابل دوه درې دورې کېږي دما همدارنګه کله چې په مولسي شورا کې د مولسونو د استازی په توګه پاتې شوی یم هغه ستونزې هغه مشکلات هغه ګواښونه چې د خلکو په وړاندې و لکه مثلا په کله کې خو نامې تبن د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي هغه د او باسونه مثلا هغه دودونه د سرونه ناوړه رسم او رواجونه هغه کلتور دي مونږ چې داسې واقعا دي مونږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده د خلکو مثلا تاوتریخوالی زغ زیات و په شکل د اشکالو خو بیا زیاتره خو مسؤلیت د ښځو ما کمیټې د ماسره وو د خلکو چارو کمیټې او د بشر د حقوقو د کمیټې مسؤلیت ماسره وو چې څو ناسره هفتي یو ځل به یو خزه دوه خزه درې خزه د مونږ خیال دی برات للی هغه به خپلې ستونزې مشکلات ماسره مطرح کوي چې واقعا په وجه د تخصصیات خفه شو دا به مثلا دوی به تاسو خالي سره مخامخ شي وو د خاوند د کور د خورنې د خوانه یا خپل د خاوند د خوانه یا د خوافي د خسر یا د لیور د خوانه د پاتري خواله وو بل مهمه موضوع چې وا چې په جبر ودونه وو ډيري وړي ماشومان به یې بچي په جبر کې ورکولې مثلا چاریا روریا تر به کوم قتل به وکړ یا جنگ جګړه به پیښ شو خو به دوی به یو وړه ماشوم ورکول کېده او پس د تلور پینځو کالونه به تاسو خالي دی دا چې دا ورسي دا را بغلل ولایتي شورا ته چې په هغه کې محلي ځلې شری دي د دوی ترمنځ مثلا هغه مشکلات چې هغه سناته هوار شری دي بل دا خبره ده چې موږ په پښتنو سیمو کې یو دوه د سرو کې یو سیمه کې چې خزي به خرڅې دي نو په هغه خوا کې څنګه دې هغه کړی دا مبارزه مو کړی دا او ډېرې هلې ځلې مو کړی دي خلک مو پدې پور کړی دي ولس مو پدې پور کړی دا د هغې سیمې مثلا مشران مو پدې پور کړی دي چې باید دا کار ونه شي. اسلام سره کتر دا یو وخت چې کله واده کوي یو اولاد راولي بیا د خاوند د کور نه بېرته هغه وړل کېږي خرڅول کېږي په یو بل چا باندې. دغه ستونزې یو مشکلات و بل مهمه ستونزه دا وه چې بېکاري خو طبعا که کور کې خاوند بېکاره وي که زوی بېکاره وي که ورور بېکاره وي که پلار بېکاره وي ټول هغه ستونزې او مشکلات یوې ښځې ته راجع کېږي یوې ښځې ته مخامخ کېږي. دغه مسایل و چې په دې دا دوه دوره کې ما کافي کار کړی ده او زه ورسره مخامخ شوی یم. او بل مهمه خبره دا چې کله به چې یوه جلۍ مثلا تر شپږم صنفه پورې به ورسېده خصوصا د لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې پس هغه نه به مور و پلار یا په دې معنی نه پرېښوده چې په هغه ښوونځي کې نارینه درس ورکوي یا په دې معنی نه پرېښوده چې یا ښوونځی د مونږ د کلي نه لرې ده یا په دې معنی نه پرېښوده چې مثلا د ما هغه اقتصاد دا تقاضا نه کوي چې زه هغو ته قلم کتابچه یا د ښوونځي توکي برابر کړمه. دلته ما اوچت ګامونه یخي دي کتلی یمه کورنۍ ته کورنۍ سره ناسته یمه هغو ته مې زمینه مسایده کړې ده چې الحمدلله نن سبا دا ما مهره شاګردانې پوهنتونونو نه فارغ شوي دي یا تا دوه درې استادانې شوي دي په خپله پوهنتون کې دوباره لوړې زدکړې کړې دي نو دا د ما لاسته راوړنې یو افتخارات دي.
ډیره مننه نیلوفر جانې. اوریدونکو تاسې د مخکښ شذې پروګرام اوریز موږ میلمانه نیلوفر عزیز هوتک ته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استاذي پاتې سوی ده. غلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکی او خبري ویاند هم پاتې سوی ده. غلی هوتک د خپل لاسته راوړنو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینې معلومات درکړل. هم ارزم د یو اوریدونکو ټلیفون په واخلم مهرباني وکړي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور تاسو ته څنګه غواړئ د آزادی په ټپو ټول لارو بار پښتنو ته زه ټلیفون یې سره غلی عبدالمنان عاجل له هلمند ولایت نه د خورکین نه یو پښتنه ده د لمړنۍ پښتنه چې تاسو ترې خوایو ته نشه راوړی اساس زه څنګه هم کورنۍ په کولای شي چې دا له تاوتریخوالي څخه ځان خلاص کړي یعنې په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاوتریخوالي ښځې ته پېښې شوي بس بله پوښتنه نه لرو ښه پروګرام د لاپامه.
ډېره مننه عبدالمنان عاجل صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته او زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام خوریان تا تا ابو خوریان تا بسم الله خپلواک یو کرا ولای پښتنو خو نه دا غوډه ملمنه چې هغه خور کی خو بلارم مال دغه چې دی دا پولیسي جوړ کړی پولیسوالي کې مثلا دا بیتو کې خو موږ نه لري بیتو هم پلان لري چې راشي مثلا دا شو د سره کومه کې مثلا یو هم کاری وکړي کیا
ډیر مننه روسی ته سلامونه او پس سلام څخه باید ویم چې د ما د ورو پښتنو چې مثلا څنګه کولای شو چې دا د تاسو خالي کچه راکې تکو البته دا په تاسو خالي د مونږ په ملک د مونږ په هیواد کې یو فرهنګ ګرځېدلې ده. څنګه کولای شو چې دا فرهنګ کچه راکې تکو ګراسي راکې تکو او بل اخر ورو ورو یې لمنځه یوسف دا څه باید دا ظرفیتونه اوچت شي یعنی ظرفیتونه اوچت شي او پرېږدو چې زمونږ خور لور مکتب وایي لور تحصیلات وکړي وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل ته زغم او حوصله ولرو کوشش وکړو چې یو بل حقوقونه ځان دا خبره کړو. اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوند د حقوقونه باخبره کړي او اړین ده او ډېر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپلې د ښځې د حق او حقوق څخه ځان به خبره کړي. ولی یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځیګر چې تاسو درکوي او تاسو یې در وعده کوي نو لازم نه ده چې تاسو سره تاسو خواله کړي هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نازولی دا کله چې تاسو دی هغه احترام وکړه متقابل احترام به یې ته وګوري او کله چې دغه تاسو خواله چې مثلا زیاتره په دوه ښځو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کیږي، لکه د خواښې او انګور. دا علت څه ده؟ علت دا ده چې موږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي، موږ علمي ظرفیت نه لرو، موږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چیرې ما سره خواښې خسر تاوتریخوالی کوي، که چیرې ما سره د ما خاوند تاوتریخوالی کوي، زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلي دي چې ښځه دې همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چیرې زه الهي ارشاداتونه الهي احکامونه باخبره اوسم، خپل حقوقونه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده، نو زه به وکولی شم چې د خپل حقوقونه دفاع وکولی شم. د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده، د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر سن کې واده نه شي، حقیقي سن ته لاړ شي، قانوني سن ته لاړ شي. چې کله قانوني سن ته لاړ او واده شوه، باور وکړي چې تاوتریخوالی به مني او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکړئ خپل خځو ته، خپل لورګانو ته، خپل خویندو ته، تر څو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. بله مسله چې مثلا یو ورور به په بازار کې په ښار کې دیاری کردی، دیگه پر حق براز روز مزدوری با نکیگی، رازی با خپل دی زره حق براز با پخپلی کدی باندی، پخپلی لور باندی، پخپلی خور باندی با باستی، چه چنده غلط کرد. یو دیمونگا مامور با پو یا استاد با دیگه دی مدیر دخوانه چه تفریقال با رو باندی شیوی، اگه برازی پا کورانه که یا بخپل خلی خزی سره، یا بخپلی لور سره، یا بخپلی خور سره تاوتریخوالی کوي، خپل جزره به راس باسي. تاسې پرېږدئ هغه څه چې په بهر کې تاسې ورسره مخامخ کېږي، بهر یې پرېږدئ. د بهر جنجال، د بهر تاوتریخوالی هېڅکله کور ته مه راوړئ. چې کله کور ته راداخلی شوئ، په خوشحالۍ ژوند وکړئ. که تاسې تندی دین بیرونو باور وکړئ چې د تاسې د مېرمنو او د تاسې د یخل دینه چې په کور کې موسیقي دی، هغه ټول به تندی دورین وي او هغه به خوشحاله وي، د خوشحالۍ احساس به کوي. بالاخره دغه تاوتریخوالی به بالکل نه وي په کور کې. ماشومانو سره کوشش وکړئ چې په ډېرې خوږې لهجې سره خبرې وکړئ. کله چې تاسې خپل ماشوم په آرامه فضا کې لوی کړئ، نو انشاءالله لس کاله پس، به شل کاله پس به په افغانستان کې بالکل تاوتریخوالی نه دی. همدارنګه راځم د خپل بل ورور کې د پوښتنې په ځواب کې چې تاسې څه کولی شئ، یعنی مرسته او کومک هغو خویندو سره چې اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات لري، تاسې څه ورسره کولی شئ؟ ورور کې تاسې په ډېر درنښت او احترام سره چې واقعا کله چې وکیل وي، وکیل خو طبعا یو ارتباطي پل ده د ولس او د دولت ترمنځ، د تاسې لودي سپیکر ده، هغه د تاسې خبره به د تاسې ستونزې، مشکلات در ټول به اوري او تر یو حده پورې، تر هغه ځای پورې چې د تاسې ستونزې حل کیږي. یو وکیل مثلا دا نشي کولی چې مستقیم مرسته او کومک وکړي، په سر سترګو هر هغه ځای کې چې مشکل وي د ما د خویندو، هغه ځای ته به زه ځم، د هغو ستونزې، مشکلات به راټولوم او مارجې ته به یورمه او تاسې سره به انشاءالله ګام په ګام د ستاسې او د خپلو خویندو د ستونزو د حل په مخه به اوچت ګامونه ږدم. دا به د ما خلل څنګه چې واده وه، پس د دې نه تر څو چې د ما اخري سلګي هم وي، زه به دا واده تاسې سره کوم انشاءالله.
ډیره مننه نیلوفر جانې چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي د خپل کار او فعالیت په اړه، او د دوی پوښتنو ته هم ځوابونه ویل. تاسو د ښوونکي په توګه وظیفه کړې او خبرینه طاقه هم پاتې سوي یاست، ستاسو په نظر کومه دنده درته د خوښۍ وړ وه؟ اولی
بشید،
ستاسو
یوه وایم چې دیمونگ هدف دی خدمت کول دی، اما لاری او طریقی دیل دی. ما کل چیز پو ننگرهار میدی رادیو تلویزیون که لمرانی خبری سرویس، لمرانی خزینه نتاقه و ما چه اصلا ما خبلا دادی میز افتتا هم ما خبلا کریده، دا یو بیل خوندی را ترا کول. ولی چه مولسون سره زما خامخ پما او دا هم یو خدمت و او کله چې استاد و ما او د توري دړي خوا کې به دړي دما خپل ځکه کوونکو ته چې هغه ګل علي پیغلی دی درس به مې ورکولو او هغو ته به مې روحیه ورکوله په اسلامي روحیه و وطن پرستی ساز باندې مې دوی روزلي او دوی ته ډېره ګرانه وم. دا یو بل خوند و، خصوصا ما ته هغه وخت ډېر خوند راکوي چې کله چې بهرني ژورنالیستان راغلي وو یوې لیسې ته او زما زده کوونکو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې څه غواړئ چې راتلونکي کې باید د تاسې ملګو څوک اوسي؟ نو د ما دغه زده کوونکو چې تقریبا څلور پنځه شپږ صنفه د لیچي کوونکونه او دولسم صنفه زده کوونکي وي، دوی مستقیم زما نوم یې ورته اخیستی وو چې مثلا مونږ غواړو چې د مونږ الګو دغه نیلوفر عزیز هوټل کې اوسي. هغو زه لټولې وم په ښوونځي کې چې دا څوک ده، د کومه استاده ده، او بالاخره زه یې پیدا کړم او مانې ډېره همداسې تشکري وکړه. هغه ورځ ما هېڅکله نه یادېږي، د یاده نه وځي وبخې، او هغه ورځ مې هم د یاده نه وځي چې زما زده کوونکو به حتی د ما د کله به چې ما د دړې په سر لیکنه کوله د ما لیکنه یې دوی تقلید وله، هغه مې هېڅکله د یاده نه وځي. او راغلو دې ته چې زه راغلم بالاخره ولایتي شورا ته، او ولایتي شورا کې د ولسونو په حمایت او د ولسونو په ملاتړ او سپورټ کله به چې سبایي زه د کوره ووتم او داسې ورځې به شوې چې زه به ستړې ستومانه د غرمې ډوډۍ به مې ماما خام خوړله، هغه بیا بده خوشحالي به ماته. ولې چې که استاد وي، یعنی ښوونکی وي، صنف کې ودرېږي، هغه ښوونکی ښوونکی نه ده چې بې خولو دې صنف یا ټولګي نه راووځي. خولۍ په دې معنی چې ځان ستړی کړي تر څو خپل شاګرد ورسوي، خپل شاګرد ته یو څه انتقال کړي او شاګرد د ده نه سم اخذ وکولی شي. او وکیل یعنی د خلکو استازی، هغه استازی ده چې ځان د ولس په خدمت کې د خدمت په خولو کې جوب وګوري. نو هغه وکیل وکیل ده او هغه استازی استازی ده. ما ته هره دنده او هره وظیفه چون په اخلاص، په صداقت سره، په ایمانداری سره، په ډېرې مینې سره ما ترسره کړې ده، هر یو یې ځان ته یې بېل خوند راکوي او ډېرې ښې خاطرې لرم.
ډېره مننه نیلوفر جانې. اوس هم ورځم یو اورېدونکی به واخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
الله کریم الله سره سیان من ملنه غره خپل د تاسو په میواتو چې یو د خدای لپاره خدمت کړي په کومه برخه کې خدمتونه کوي نه ده بعد وته وکړي.
مننه خادم صاحب، تاسو پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکو ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام او چې کامیاب اوسئ. زه تاسو ته من ملنه تاسو ته ځارم چې سلامونه نه ګیره باندې کوم. زه له ځای کومه راځم تاسو سره کومه نه راګېږم. خونه یو پښتنه لرم، هغه پښتنه په دې ډول ده چې د مسلې ټولې په شعار باندې بیانېږي، هر څه چې کېږي په شعار کېږي او هر څه چې تنظیر کېږي په ښارونو کې تنظیر کېږي، خو دا طرفو نه هېڅوک نه خبرېږي. دا به زه وایم چې خصوصا ساده مثال ورکړم، او ښکاره مثال ورکړم، داسې زموږ د چپې درې ولسوالۍ کې د الله فضل دی، دغه د جنو لېسم څه دی په حاله ده دلسم شابه تاریخ نور کې د نماز مغله ساکي سازان جي خو دې وي څنګه قرض همکاري د حکومت د خوانه نه دي سر غار څه دي او نه بس څنګه نه نه څه څه دي که څو ارمه یې په اړه مې دي ګان تر اوس یو او ما دې په اړه کړه آیا دا دی چې یو کس په دې چې ما څه په دې ډول څه علي کې راکې چې کلینیک سره یا زمایستر سره یا د استاد سره یا د خور یا د روح د سکوما کړه دي. نو آیا دا کوم پکې پروګرام د لري کنه دا مته خدای له مته کوزه قرانه مته کېږي چې دا سره کومه کوي یو همکاري وکړي زه چې ډېره پاسم په بازي مې چې کاوه دا.
بلې البته د ما روکی په سر کې خو دا ویلي چې مثلا د ښځو په برخه کې ما څه خدمات ترسره کړې دي. ما خو مخکې ویلي چې چون مسئله د خزو بچارو کمیټه وا او په ځوان کې د بشر د حقوقو کمیټې مسئله د دوه کمیټو مسئله زوم او دا چې خپل خون کې و ما نو د معرف په برخه کې کمیټه کې مسئولیت و دما ما په تاور د مثال زو د سپلنن د ول دفتر خلاصه کوم چې هم روکه ور باندې پوشي او هم د تاسیا ورزاین شي زه په دغه کمیټې کې د خزو لپاره په تاور د مثال د پانتون شفاخانی هر وان دغه سرویس چې و د ولایتي او نسایي سرویس د دې چې په کټونو مرستي وي مثلا د ریکاشو تو شکونو هغه اولیا مواد او د دواګانو چې اصلا خزو ته ډېر د څه کم لاس رسي د لودا د موږ مریضانو په خپل حل او تلو او په هغه وخت کې د موږ د ننګرهار وادي صاحب خدای دې لري کول هغه شریفه وو چې واقعا همیشه مرستي کړي دي د هغو په مرسته او د ما په حلوتلو دا واخیستل شو مثلا مکاتبو ته د چوکیو کومک سولر د دې دپاره چې پولر اپراتو سیمو کې زمونږ د ناسه طبقه لاسرسی کمپیوټرو ته نه درلود که کمپیوټر و بیا به سولر نه و د سولر و د کمپیوټرو مرسته د چوکیو مرسته ما په څو مکاتبو کې لیسو کې البته کړي دا وړي مې دي او که څوک مدیر صاحبان یا د مازیه کوونکي د ماغه ګوري شاید تاییدي کي تعلیم و تربیې لیسې سره د چوکیو مرسته چې دا هم د ما هلې ځلې وي او د مونږ د ولایت مقام توجه وه همدارنګه د مونږ هغه خویندې چې اقتصادي حالت یې ډېر زیات ضعیف و هغو ته ځینې پروژو وړل مثلا د اچارو د نورو پروژو وړل چې هغو پخپله باید خود کفا شي زنګ مالی وه زمونږ یو پروژه چې هغه